دی 24 ساعت.
سموک غاگل ازادی رادیو ری قدر منوریدونکو د ازادی رادیو د یو ساعت خبرونه د میکروفون ستاسو د پروگرام لپاره ځنګړی ده. په سوشيبو کې د خبرونه پیلېږي او په دې خبرونه کې به زه احمد تکل ستاسو کوربایم. خو لمړی پامکړی د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلتیا پر زیاتې دوه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا وضعیت د سیمې په ګټه نه بولي. د هند پوځ تېره شپه ناوخته یا نن سهار وختي د پاکستان په قلمرو کې دننه یو لړ حملې وکړې چې د پاکستاني چارواکو په وینا شپږویشت کسان یې ووژل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپله ایکس باندې لیکلي چې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه بولي او په دواړو لورو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي او ستونزې د ډیپلوماسۍ له لارې په خبرو او تفاهم حل کړي. سره له دې چې پاکستان د طالبانو کلیدي متحد انګیرل کېده، د هیواد او طالبانو اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له دې خړپړ شول چې تیر کال پاکستاني الوتکو د پکتیکا ولایت پر برمال ولسوالۍ بمباري وکړه. د دې خلاف بیا له هند سره د طالبانو اړیکې نږدې شوې دي او دا پتا سیال کېده چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د هند او طالبانو اړیکې ډېر ترنګلې وو. د یو بل خبر لمخې د هند له توغندوی حمله وروسته په پاکستان کې د الوتکو په تګ راتګ کې راغلی خنډ بیرته لرې شوی دی. له بیګانی برید وروسته د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وې خو نن بیا پیل شوې. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو د تګ راتګ لپاره چمتو شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایي حریم د 48 ساعتونو لپاره ځنډول شوی و خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوی دی. پاین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یو شرمونکې چاره بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر له حملو وروسته له دواړو اټومي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کېږي ځکه امریکا هڅه کوي چې د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. له بلې خوا که څه هم د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی خو لا هم د امریکا متحد پاتې دی. په عین حال کې چین د چهارشنبه پر ورځ د هند له لوري پر پاکستان د حملو په اړه اندېښنه او خوشحالي څرګنده کړه او له دواړو خواوې وغوښتل چې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي پر وړاندې له زغم او احتیاط څخه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونو لږ تر لږه شپږویشت کسان وژلي. په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته کسان د کشمیر د لنجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کېږي ویلي چې د هند بیګانۍ پوځي اقدام دا هیواد خوشینی کړی او زیاتوي چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې د افغانستان ترانسپورټران به د میل دیرشمې وروسته یوازې هغه وخت پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزې ولري ځکه پاکستان ته د ننوتو د یو کلن سند TAD موده په همدې نیټه پای ته رسیږي. چارواکو ویلي د TAD د پای ته رسیدو او د ویزې او پاسپورت د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په څرګندو ځایونو کې لګول شوي دي او افغان موټر چلونکو ته هم په شفاهي ډول ویل شوي چې یوازې د ویزې د لرلو په صورت کې به پاکستان ته د داخلېدو اجازه ولري. او د امریکا سترې محکمې د ټرمپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د مې له 12 نیټې څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام، د بیا میشتیدنې طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي. د افغان ایواک ټولنې مشر دا پریکړه د امریکا د افغان متحدانو لپاره یو ستره بریا بللې او ټینګار یې کړی چې که د ټرمپ اداره دا پریکړه عملي کړي نو یو مهم پرمختګ به وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بلاوری دون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم او په ټکنیکی چارو کې طاهر روحان مرستره سره کوي. د نن ورځې مهم خبر د هند او پاکستان کړکیچ دی. د چهارشنبه ورځې سهار وختي د هند پوځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او پنجاب ایالت کې حمله وکړه او یو شمیر اهداف یې پنه کړل. د حمله د سیمې او نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه پرولې دي. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای شي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. په دې خبرونه کې به د احتمالي اغیزو ته کتنه وکړو، خو لومړی په دې اړه د یو تحلیلي مطلب اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
د هند او پاکستان ترمن د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپوه میرویس اشفتال ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د اغیزو په اړه وویل:
لمړی امنیتي بے ثباتی، دا ځکه چې د ترهګرو دلو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای شي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنون کې افراسیاب خټک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي لا غیزو په امان نه وي.
نو د هند او پاکستان بنس کې نالره او جګړې نوی نوی او افغانستان خو ته باندې سیمه کې دی، د ټول سیمه چې دا به سپات کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی. نو ما په یقین دي چې دغه سره کې د سیمه نور هیوادونو ته خطر دی، افغانستان ته خطر دی.
دا به داسې حال کې چې د هند دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د مې ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګرو نه خوندې پټنځای نه پنه کړی. د دې وزارت د بیان لمخې دا اړې د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو کارول کې دي. خو د پاکستان پوز اعلان کړی چې دغه بریدونو لامل د خزو او ماشومان په ګډون شپږ ویش ملکی وګړي وژل شوی او شپږ سلويخ نور ټپيان شوی دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل اکسپان لیکلي، پاکستان د هند د بی دلیل برید په وړاندې د قاطع جواب ورکولو حق لري او دا جواب به ورکول شي. د هند پوز ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لګ تر لګ اتکاسان په کشمیر کې پولیس تنګ دي سیمو کې وجل شوی. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخواله د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د عمرګونی بریدو سره پیل شو چې شپږ ویش کسان پکې وجل شول او لسنو ټپيان شول. لدی په خورو سره هند پاکستان په دې برید کې پلاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار وکړ، خو پاکستانی چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. لیاد بریدو سره د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیری اقدامات وکړل چې ټولو مهمه د سند او بود تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخې پاکستان ته د سند او جریان تضمین شوی. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګا بندر وتړیو د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وزندوي.
لکه تر پور کې مو چې واوریدل، د هند او پاکستان کړکیچ نه یوازې افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره ناوړه اغیز لرلی شي. په دې خبرونه کې بل کارپوهانو سره د همدې اغیزو په اړه خبرې وکړو. د خبرونه میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي. دواړو میلمنو ته خره غلستویم. لمړی خغلی حافظي ته ورزو او د افغانستان او سیمې پر اقتصاد، د هند او پاکستان د کړکیچ او د دې کړکیچ د احتمالي پراخېدو د اغیزو په اړه د دوی نظر اخلو او بیا به د دې کړکیچ پر نورو اړخونو بحثونو ته هم دوام ورکړو. حافظي صاحب سلامونه، په خیر راغلاست. پاکستان او افغانستان له پخوا راهیسې هڅې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. تاسو څه اټکل کوئ چې د دواړو هیوادونو د اقتصاد لپاره به د دې کړکیچ پراخېدل کوم ناوړه اغیز ولري؟
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته او محترم اتمر صاحب ته او محترم اوریدونکو ته. د افغانستان اقتصاد ډیر تړلی دی په پاکستان او په هندوستان، ایران او امارات متحده عرب او منځنی ایشیا هیوادونه. او عمده ترین ترانزیتي بندر زمونږ همدغه دی، کراچی بندر دی او د واګي بندر چې د مزه کې لري زمونږ مالونه هندوستان ته ځي او هندستان مارکیټ مقتدې رحمت پدې لري چې یوازنی مثبت بلانس سوداګری دی افغانستان هندستان سره دی، یعنی زموږ صادرات هلته زیات دي، واردات ځینې کم دي. او اوس چې دا واګه بندر بتل شوی دي، هغوی څخه موږ بې برخه یو، او دا صادرونکي لپاره او موردین لپاره د افغانستان ته ډېر سخت زیان رسوي. په دې خاطر باندې موږ دا جګړه نه غواړو، او د جګړې څخه لرو. اغېزې په منطقه باندې هم زیات دي، مثلا هندي مالونه چې د افغانستان له لارې منځني شیا ته هغه هم بندېږي، د پاکستان مالونه چې وو هغه هم هغوی خپل سرحدونه تړي. په دې خاطر د افغانستان د اقتصاد لپاره سخت ناورین ده.
حافظ صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اقتصادي اړیکې خو هسې هم پورستیو څو میاشتو حتی پورستیو څو کلونو کې ډیر زیات خنو، نو دا په دومره کچا کې و چې فکر کوي دا کڑکېج به ځند پکې راولي، یا به دوم دې حتی ورسوي چې مثلا مونږ وایو چې د جګړې د افغانستان اقتصاد یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي اړیکې زیانمن کړي دي، ترانزیتي او اقتصادي اړیکې.
موږ تقریبا 300 میلیون ډالر هندستان ته صادرات لرو، او مولد صادرات لرو، مثلا وچې میوې دي، نبات طبي بوټي دي، صنایع لاسي صنایع دي، او دا لاس ورکو. او زموږ صادرات ترته لدې هم زیات نه دي. کله چې دا 300 میلیون جنې کم شي، مولدین د افغانستان په شته ډېر ضرر کوي، چې مولد په شته وکړو د کار ځای له بینه ځي، او هغه یو معین توازن د تجارت چې هندستان سره وو هغه هم له بینه ځي. د پاکستان د بانو لپاره موږ بدیل لرو، مثلا که چیرې پاکستان خپل صادرات بند کړي، موږ د ایران څخه واردولې شو یا د منځنۍ اسیا څخه واردولې شو، ولې دا ترانزیت لاره د افغانستان هندستان ته چې لوی مارکیټ دی موږ لپاره، دا سخت تمامېږي پر موږ.
بله، او خپل د پاکستان اقتصاد هم ورستی راپورونه ښیي چې په ډېر ښه حالت کې نه دی، دا هیواد ډېر پور وړی دی. نو د دې اقتصاد به څنګه کیږي؟ فکر کوي چې که دا کړکیچ پراخیږي د پاکستان اقتصاد به ډېر زیانمن شي؟
او سره له دا اختلافات د هند او پاکستان ترمنځ تقریبا 1 میلیارډ ډالر سوداګري وشتون درلودل، واردات او صادرات دا خو بالکل بند شو. دا چې بندېږي په دې معنی دی چې د دوی کارکوونکي، د دوی مولدین او د دوی سوداګر هم پکې ضرر کوي. د دواړو خواوې د سینه دي چې یوازې د پاکستان هندوستانیان هم په نوې توګه ډېر شاعرت اړتیا درلودل چې پاکستان کې تولیدېږي. په دې خاطر باندې دا منطقي لپاره یو سخت ناورین ده.
مګر ظاهرا له ټولو راپورونو نه داسې ښکاري چې د هند اقتصاد پیاوړی اقتصاد دی، او همره تاوان چې احتمالا پاکستان یا د سیمې نور کمزوري یا بې وزله هیوادونه لکه افغانستان غوندې د هیوادونه یې کوي، شاید هند یې ونه کوي، که نه مسله بل ډول ده.
په ټوله کې ستاسو خبره صحیح ده چې د هند اقتصاد یو غښتلی اقتصاد ده. تقریبا اوس د څلورم ځای په دنیا کې هڅې کوي چې دا څلورم ځای ونیسي، د جرمني ځای ونیسي، یا حداقل د جاپان ځای ونیسي. د هغوی لپاره د 1 میلیارډ ډېر پیسې نه دي، ځکه چې د هغوی هم د تولید ناخالص داخلي تر 3 میلیارډ څخه اوښتې دي، تریلیون څخه. ولې په هر صورت هغه مولدینو لپاره دا ناورین ده، ځکه چې په امرتسر کې، پنجاب کې، په هریانا کې ډېر خلک خپل تولیدات پاکستان ته صادروي. کله چې دا بند شي هغوی ضرر پکې کوي، په خپله دولت کې هیڅ ضرر نه کوي.
بله، او هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي، د دوی لپاره به هم فکر کوي چې له اقتصادي پلوه یو څه زیان وي او کبنه وي؟
بله، یو زیان دی، دا چې قیمتونه لوړیږي او مشکلات کوي، د کور کرایه زیاتیږي، او د هغوی لپاره هم مشکلات پیښیږي متاسفه.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو تاسو دې
ډیر بخښنه غواړم
افغانستان د اقتصادي
چارو ورکوله
او ډیره زیاته مننه حافظ صاحب چې تاسو په خبرونه کې تر دې د ما برخه واخیستله موږ تاسو په پویګو چې تاسو وخت کمو خو ډیر مننه درنه کوو چې راغلی او په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته قدر منوریدونکو د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونو امرستیال ازرخش حافظی او چې په دې خبرونه کې تر دې دمه رسره برخه اخیسته خودی په یو غونډه کې د ګډون لپاره حالت تللی وو نو په دې خاطر وینش کولای چې تر پای رسره وسی خو زمونږ بل میلمه د برلین د امنیتی په هنتون استاد خغلی اساق اتمر را سره دی دوی ته هم خرغلاست وایو اتمر صاحب خبرونه ته خرغلاست لمړی ک لطفا لمړی خپل اغه یو عمومي تصور د دې جګړې د پایل په باب کلمو چې لمړی ووریدل چې دا جګړه ل څو ورځو غوښونو او ناندریو ورستونه خته اولین فکر چې تاسو سره پیدا شو هغه څه وو
مننه تکل صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه و نیکیلی دغه گمان کېده چې هند به برید وکړي ځکه هند لکه چې ما رسنۍ تعقیبوو په منظمه توګه داسې ښکارېده چې هند یو ځواب دپاره چمتووالی نیسي دوی معمولا د نظامي او امنیتي لوړپولو چارواکو سره د نراندرا مودی کتنه او مجلسونه او دا تصمیم نیول چې هند باید د پیښته ځواب ورکړي ځکه دغه فشار د خلکو د خوانه په دغه حکومت باندې وو هم د سیاسیونو د خوانه هم د خلکو د خوانه لیکن موږ په هغه وخت کې داسې فکر کوو چې دغه ځواب به محدود او مختصر وي یعنی دا به یو لوی جګړې ته نه ورځي سره د دې چې دغه دواړه هیوادونه اتومي طاقتونه دي لیکن دواړه هیوادونه ځینې مشکلات او ستونزې لري چې دغه پراخه جګړه د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی د بلې خوانه نړۍ هم په داسې موقعیت کې نه دی چې دوی ته اجازه ورکړي چې دغه جګړه دوی پراخه کړي البته د هر خوا پلوي هیوادونه دوی سره په تماس کې دي او د دوی نه غواړي چې دغه جګړه محدوده وساتي خو کله چې دغه تیره شپه هندوستان په پاکستان باندې دری ځایونو نه ځایونو باندې دوی برید وکړو چې په هغه کې دغه ټول هدفونه د سویل کېږي چې د درې جهادي ډلو په مرکزونو باندې وو چې یو جیش محمد و بل لشکر طیبه و بل حزب مجاهدین و البته دا په مختلفو ښارونو کې وو یو په باولپور کې و بل په کوفه کې و بل په کشمیر کې و نو هندوستان دا وایي چې منګ خپل هدف شتلی او هغه تصویرونه چې د هند رسنیو د خوانه خپاره شوي دي داسې ښودل کېږي چې مسجدونه دي ران شوي دي چتونه یې سوري شوي دي او البته په دې کې مرګ ژوبل هم ډېر شوی شپږویشت کسه وژل شوي
او د پاکستاني چارواکو په وینا شپږویشت کسان په دې حمله کې وژل شوي دي البته شپږویشت کسان د هغو په هغه حمله کې هم وژل شوي وو چې د کشمیر په پلګام سیمه کې د یوې تروریستي ډلې لخوا هلته برید شوی وو او دغې ټولې لانجې پای له هغه ځای وو اتمر صاحب تاسو ته بیا هم راځو همدا موضوع بیا هم په وړاندې په خبرونه کې نور هم څیړو خو زه یوازې اوریدونکو ته یو مختصر عرض کوم چې که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې راشئ خبرې وکړي او خپل سوالونه د کارپوهانو نه وکړي یاد کړئ نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ په شمیره مونږ ته زنګ وهلی شئ د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره د 0040 او 0020 00 اته یو 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 ځل بیا تکراروم 00 300 00 001 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، لمړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا مو په دې اړه که پوښتنه لرئ له ښاغلي اتمرنه وی وایست.
ډیر زیاته مننه کوم جناب تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، ملمت ته، قدرمند اوریدونکو ته، نبی ولا زبلای دا وخت لا غزنیم نه خبرې کوم.
وعلیکم السلام زبلای صاحب،
اتمر صاحب ملمت در سره خبرونه کوي.
ډیر زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخیسته مې ربني.
ډیر مننه کوم. نو لمړی باید خپل نظر وایم، ورپسې له جناب اتمر صاحب خپل پښتنه له ډیر وخت وروسته باید مطرح کوم. زه فکر کوم یعنی موږ ته شاهدان یو د چې په افغانستان کې تقریبا که ته موږ کشران یو تنه تمه د انقلابونو په یاد کېږي چې تو انقلاب تیر شو، خو بیا هم دلته څو حکومتونه البته تیر شو، خو بیا هم له هر حکومت سره په افغانستان کې راغلی دی د افغانستان هغه دوګونی چلن، هغه چلن موږ لیدلی ده چې هغه ګاونډی نه باید له ګاونډي سره وکوي، ځکه چې نه ده په کار. یعنی موږ یادولی شو چې همیشه زموږ ستاسو پر میوو، زموږ ستاسو پر تجارت داسې بد توری غوړولی ده چې هغه په کار نه ده. تر څنګ یې د کرښې دواړو غاړو ته هغه جنګونه، هغه مشکلات، هغه خو موږ تاسو شاهدان یو. نو له اتمر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، آیا اتمر صاحب تاسو فکر نه کوئ که چیرته په پاکستان کې آرامي واوسي، هم د پاکستان بل افغانستان سره هم هغه رقم ګاونډیتوب یې لکه څنګه چې پخوا وو، او که چیرته هلته جنگ و اوسې جګړې و اوسې همداسې لکه څنګه چې اوس هر ورځ زیاتې وینې تویږي، زیات مشکلات پیښیږي، بیا هم پاکستان هماغه دریځ غوره کړی لکه څنګه چې مخکې غوره کړی چې زموږ کله چې هم د میوو وخت رارسیږي زموږ سلګونه زرګونه کنټینران ډک په بندر کې راته یې ساروي او هلته یې خرابوي، کله چې خرابېږي بیا وروسته اجازه ورکوي دواړو خواو ته چې دوی تاسو ته نور اجازه ده. آیا تاسو په څه فکر یاست؟ ډېره زیاته مننه تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زبلای صاحب. اتمر صاحب ته سخو سوالونه حتمان ځان سره لیکي، یو بل اوریدونکي هم لرو، بیا به د دواړو پښتني یو ځای راوخلو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده او د موضوع باندې خو پوهیږي. له خغلی اتمر زموږ میلمنه څه پښتنه لري؟
قربان سم محترم تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کډرمنه رجوع توان خدای دې وکړي روغ جوړ به صاحب الحاده تنه د هلمند ولایت څخه.
مهرباني اتل صاحب ستړی مشي، مهرباني وکي.
قربان سم خدای پاک دې خوشاله کړي، سلام تاسو میلمه ته. ما موضوع ان شاء الله دغه د پاکستان موضوع محترم تکل صاحب.
بالکل د پاکستان او هند د روسي کارکېچ په اړه پښتنه لري که نظر لري، لمړی مخبل نظر وایست او بیا میلمنه که څه پښتنه لري.
خدای دې خوشاله کړي تکل صاحب محترمه، دا کوم کړکی چې وځه پاکستان او مثال د خبرې د هندستان تر مابین راغره دي. تکل صاحب محترمه، موږ دا شل کال د جګړو قربانيان مثال د خبرې د تا تاریخوالي موږ ولې دي، نو موږ کوله د جنگ طرفداران نه یو، نه جنگ خوند راکړي. لیکن رالو دغه ځای ته محترم تکل صاحب، پاکستان یو هغه ملک دی چې مثال په داشلو کلونو کې د افغانستان خلک ټوکر ټوکر کړی دي، در په در یې کړی دي، مشکلات د افغانستان خلکو ته جوړ کړی دي. نو زموږ د پاکستان په حکومت خوانه به دیجی تکل صاحب په عام ولس مجلس ډیر خوا به دیجی تکل صاحب، ځکه موږ د جنگ قربانیان موږ داشل کار د جنگونو او دغه تاریخوال تجربه کړل. او د اتمر صاحب محترم سره ما دغه پښتنه ده لکه دغه مخکینی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه، پاکستان اکثره زموږ د میوه پر وخت مثال د کندهار انار ورسېږي، د څنګور ورسېږي، دغه د سیلات پر وخت مثال د خبر دی لارې بندې کې ال توغات غټ مشکلات جوړ کې. زما د اتمر صاحب محترم سره دغه پښتنه ده چې د زموږ ملي تجارت وس دغه توانو دغه لري ګورې دلته کې مثال انګور خرابېږي، هغه مثال لندن یو د تکل صاحب موږ سړی خون نه لرو چې مثال دغه دغه چې دی کډغه ناری کډغه انګوري مثال دلته خوندې شه د ډیر وخت لپاره. پاکستان هیڅ توان موږ پاکستان ته توان نه رسېږي، تکل صاحب ګوره کډغه کې لا یو خرابېږي، مثال کې دغه سیمه کې خرابېږي، هغه خواته سړی خون لري محترم تکل صاحب له تاغه لندې میوي چې دی یا جسان زمي جوړي مثال د خبرې، یا نور داسې وسرمیان دي خرابېږي، دی التروب زمي جوړ کې مثال د خبرې، ګورجه زمي جوړ کې نقصانات دوی ته نه رسېږي. یو زموږ افغانستان چې مثال د خبرې د میوه پر وخت ملي تجارت ته مثال پر ملناو ملناو په کروڑو کروڑو توان نه رسېږي. اتمر صاحب محترم سره ما دا پوښتنه ده چې د ملي تجارت مو سپیشل رسې دا سړی خونه جوړي کې کڅه واجده.
ډېر زیاته مننه اتل صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو د خبرونې ته په واتس اپ باندې زنګ ووهي او لملمنه خپل نظر خپل سوال مطرح کړي او نظر ترې پوښتې. نو اتمر صاحب تاسو پوښتنه واوریده، مهرباني وکړئ څه ځوابونه ورکوي.
مننه تکل صاحب. د زابلی صاحب د سوال په مورد کې باید زه هر څه کوم. ګوري، پاکستان یو نظامیګر هیواد دی. پاکستان کې ټول سیاستونه د نظامیانو په لاس کې دي، او مخصوصا د پاکستان استخبارات ISI او نور ISI سره چې تړلي دي، هغه ادارې دوی د پاکستان سیاستونه رهبري کوي. د پاکستان ملکي حکومت د ISI او د پاکستان د نظامیانو په لاس کې دی. یعنی دا صرف یو روپوش دی د پاکستان د حکومت دپاره. تاسې د پاکستان د جوړېدو نه را په دې خوا چې تاسې د دغه جرنیلانو او د دغه مارشالانو حکومت په پاکستان کې وګورئ، د 1940 کال نه را په دې خوا تر دې ننه پورې، چې دا وروستۍ کلونو کې البته فضل پرویز مشرفه دغه د جنرال مستقیم جنرال په راس د حکومت کې نه دی، لیکن سیاستونه ټول د نظامیانو په لاس کې دي. بل د پاکستان د ستراتیژیک اهدافو خبره ده. پاکستان افغانستان کې ډېر یو عمیق ستراتیژیک موخه لري، او هغه البته دا دی په لنډه توګه که تاسو وایم، دا دی چې افغانستان هیڅکله دوی آباد او بسیا یو هیواد نه غواړي. تاسې ولیدل چې کله افغانستان په خپو ودرېږي، کله چې دوی بیرته هغه ملي وحدت رامنځته کړي، کله چې بیرته دلته د انکشاف او د پرمختګ او د نړیوال سره د ښه روابطو مسله مطرح شي، پاکستان دلته بیا دغسې یو ورانۍ کوي چې هغه 50 کاله وروسته د افغانستان دغه ټول داسې یو حالات راولي په افغانستان کې چې خپل افغانان نه پوهېږي چې لاره ځینې ورکوي. نو دا د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې افغانستان د دغسې یو ضعیف ناتوانه او بې معرفته یو هیواد دی چې په دې کې تعلیم نه وي، په دې کې د ښځو د تعلیم مسله بندي، په دې کې سل ګونه مشکلات موجود دي، او د افغانستان سیاست دوی سره وي، د افغانستان تجارت دوی سره وي، د افغانستان منابع دوی سره وي. نو دغه ځای چې کله هم د دې ورور د زابلي صاحب په ځواب کې زه دا عرض کوم چې کله هم زموږ تجاران د صادرات وخت شي، د میوو وخت شي، دوی ته دوی فقط ضربه وهي. دا زموږ ملي سرمایه ده، د تجار پیسې زمونږ پیسې دي، زمونږ د تجارانو پیسې دا د افغانانو پیسې دي، او پاکستان دا کار کوي. دا عمدتاً دا کار کوي ځکه دوی پوهېږي چې کله د دوی اقتصاد پیاوړی شي، کله چې د دوی تجارت رغږي، نو دوی ګټه کوي.
اکبر صاحب، کولای شو چې نور متمرکز شو د هند او پاکستان په کړکیچ باندې، او که دې موضوع ته چې د اتل صاحب زابلي صاحب پوښتنه کړې ده هم کله همدې زاویې لطفا وګورئ.
اتل صاحب هم تقریبا همدغه پوښتنه مطرح کړې، او بیا یې یو بله خبره اضافه کړې چې ښه خبره وه. هغه ویلې چې موږ ته څه په کار دي، آیا سرطخانې که مونږ جوړې کړو دا زمونږ درد دوا کولی شي که نه؟ زه دا وایم چې بلې، هو مونږ که خپل د تجارانو پلوي اوسو، د دوی دغه مشکل ته پام وکړو، نو طبیعي دی چې مونږ بیا کولی شو دغسې لارو چارو باندې، بدیل لارو چارو باندې فکر وکړو چې هغه د پاکستان که مونږ باندې لارې بندوي، که زمونږ د تجار مالونه دوی ستنوي او دوی ځنډوي، مونږ هم هغسې لارې چارې ولټو. ځکه دا یوازې یو طرفه نه دی. تاسو ګورئ چې د پاکستان هم ډیر تجارت منځنی آسیا هیوادونو ته روان دي، او دا په دې کې میوه شته، په دې کې ترکاري شته، په دې کې نور شیان شته. دي نو دا عمل بالمثل موږ هم کولی شو باید د دې دپاره تجویز ونیسو، او هغه څه تجویز هم ونیسو چې زموږ د خپل تجارانو دپاره سرطانې هم جوړې کړو. دا هم زموږ دپاره ضرور دی.
ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکی لرو، ګورو چې څه وایي او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. ستاسو غږ موږ ناورو. فکر کوم د دې اوریدونکي اړیکه پرې شوې ده. اتمر صاحب، اوس خپل بحثونو ته دوام ورکوو. مخکې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې دننه حکومتونه باید خپل مشکلات حل کی، او باید داسې یو شرایط رامنځته کی چې پر پاکستان اتکا د امکان تر حده پورې راکم شي. نو فکر کوي چې اوسنۍ حکومت د افغانستان په سمه لار روان دی په دې برخه کې، ځکه چې په عمراني برخه کې خو یې ځینې هڅې کړې دي. فکر کوي دا هڅې کافی دي او که نور هم باید وشي؟
مشکل خبره ده د افغانستان اوسنی حکومت څو ستونزې لري. یو دا دی چې دوی نړیوالو سره هغه څه چې ضرور دی په روابطو کې نه دي. یعنې دوی سره کوم هیوادونه چې نږدې دي شاوخوا، هغوی د خپل د مجبوریت له مخې دوی سره خپل روابط ساتلي دي، او هغه مجبوریت د سیمې هیوادونه ډیری امنیتي مسله ده. یو مثلا د توریزم مسله ده. هغوی هر یو هیواد، مثلا که تاسې چین وګورئ، چین د ایغورانو نه ویره لري، او دا غواړي چې ایغور دې هغومره پیاوړی نه شي چې د چین هیواد ته یا د چین خلکو ته دوی ساده به ورسي. همدغسې ځینې نور د ازبکستان تحریک اسلامي دی، همدغسې تاجکستان دی، انصار الله دی، نورې ډلې دي، القاعده دی، داعش دی چې د ټولو نه مهم داعش دی چې د منځنی آسیا هیوادونه او خپله روسیه او چین او ایران دې نه ویر لري. نو خامخا دوی یو نوی روابط ساتي د فعلي حکومت سره، او دې سره نږدې دوی کار کوي. او که دوی غواړي چې واقعا هم د دغه ترهګرو ډلو مخه ونیول شي، د دې دپاره یو جمعي همکاري په کار دی. یعنې دغه ټول هیوادونه باید په مجموع کې په ګډه سره کار وکړي تر څو چې دغه تهدیدونه له منځه لاړ شي. د بل خوانه د مخدره موادو مسله دی. دغه هیوادونه د مخدره موادو د قاچاق نه هم ډېر ځورېږي، او داسې فکر کوي چې افغانستان د دغه موادو هغه مبدا دی. نو د دې وجې نه دغه هیوادونه طالبانو سره ښه روابط لري. زه خوشحاله یم چې دغه روابط نور هم پیاوړي شي، لیکن یوازې محدود پاتې کېدل د افغانستان ګاونډي هیوادونو سره دا د افغانستان مشکل نه حل کوي. افغانستان باید ټول نړۍ سره، مثلا اروپا سره، امریکا سره، نور هیوادونه چې دي، روسیې سره مثلا، ان سره د پول سره مستقل سیاستونه ولري. تر اوسه پورې زما داسې ګمان نه راځي چې افغانستان په دغه پول سیاستونو کې خپل مستقل وي. ګرچې دوی وایي چې موږ مستقل عمل کوو، لیکن تر اوسه پورې هغه اندېښنې او شکونه په دغه برخه کې موجود دي.
اتمر صاحب، طالبان د پاکستان یعنی اصلي او هغه نږدې متحد ګڼل کېدل پخوا، او په دې وروستیو کې، مخصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې، وروسته لدې چې پاکستانی پاوځ د افغانستان په ځینو سیمو باندې بمباری وکړي په دې نامه چې د پاکستاني طالبانو پر مرکزونو حمله کوو، همغه کار چې هند د پاکستان پر وړاندې وکړو، لدې نو وروسته د دواړو ترمنز، یعنی د طالبانو د حکومت او هند ترمنز، اړیکې یو څه ترنګلې شول. د طالبانو روابط برعکس له هند سره بیا تر یو حده پورې نږدې شوي دي. څومره امکان لري، یعنی د طالبانو حکومت او هند څومره د نږدې کېدو پتانسیل یا هغه ځای لري یا امکانات لري؟
ګوره، هند او پاکستان په سیمه کې خپل رقابتونه پالي. هند داسې نه دی چې دوی په مستقله توګه بدون د دې نه چې کوم هدف لري دوی طالبانو سره نږدې شي. هند دا غواړي چې د پاکستان هغه حاکمیت یا د پاکستان نږدېوالی د طالبانو سره تر خپل اغېزې لاندې راولي، سره د دې چې زه په دې باور یم چې پاکستان او د طالبانو حکومت ډېر نږدې دي سره. دا څه ورته وایي، دا بازاري جنګونه دا زما په فکر دا دومره صحیح فرضیه به نه وي. علت به زه وایم، علت دا دی، ګورې، تاسې امریکا او طالبان سره په یو توافق ورسېدل په دوحه کې، او پاکستان د دې توافق دپاره ډېر لابیګري وکړو. دا ټولو ته معلوم دی، دوی ته مستقیم مشورې ورکولې، حتی په قطر کې دوی سره یو ځای چې دوی مشاورین ناست و. بالاخره په دې هم وتوانېدل چې امریکایان په دې قانع کړي چې طالبان سره سوله وکړي، او په اصطلاح که په مجموعي صورت وګورو، بدون د دې نه چې امریکا د ټول افغانانو هغه مشکل ته نظر کړي او د خپل د شل کلن حضور په پام کې ونیسي، افغانستان ته لاړل، طالبانو سره دوی داسې یو معاهده امضا کړه چې تاسې ولیدل چې د هغه نتیجه څه شوه. په هر صورت اوس خبره دا ده چې که پاکستان دومره دوی ته لابیګري کړی، که پاکستان د دوی دپاره دغه فرصت برابر کړی وي، نو آیا تاسو داسې فکر کوئ چې بیا ټي ټي پي چې خپله ټي ټي پي په پاکستان کې و، او خپله ټي ټي پي د پاکستان د آی اس آی په مرسته په مټ په پاکستان کې جوړ شوی په 2015 او 2014 کلونو کې چې په رسمي توګه دا راجستر، او دغه امکانات چې ټي ټي پي ته ورکول کېږي، یعنې تاسو څه فکر کوئ چې یعنې دا یوازې د طالب د توان نه زه فکر کوم پورته دی؟ یعنې طالب دغه توان نه لري چې دغسې ډله،
یعنې که شک ستاسو دا دی چې تر اوسه پورې هم پاکستاني طالبان د پاکستان لپاره کار کوي؟
ګورې، دا یو لویه برنامه ده، دا ډېر مشکله خبره ده که زه داسې وایم چې بله هو ټي ټي پي د پاکستان دپاره. نه، دا ټي ټي پي او نورې ډلې چې دي، نور ترهګرې ډلې چې دي، دا د لوی یو ستراتیژیک هدف دپاره لوی قدرتونه دوی جوړ کړي دي.
که داسې وي چې هغه مشهوره فرضیه، اتمر صاحب ډېره بخښنه غواړم چې ستاسو خبرې پرې کوم، هغه مشهوره فرضیه چې د افغانستان چارواکو تل پاکستان ته ویلي دي، پخوانیو حکومتونو او تقریبا هر حکومت چې په افغانستان کې راغلی پرله پسې پاکستان ته دا خبره کړې ده چې هغه اور چې تاسو بل کړی تاسو به پخپله په هغه کې وسوځئ. یعنی دا خو هم له امکان نه لرې نه ده چې دغه ډلې چې پاکستان جوړې کړې دي بیرته د پاکستان لپاره یو سرخوږی باندې بدل شوی وي. کله دې نظر ورته وګورئ، داسې ډېر نږدې نه ښکاریږي او منطقي نه ښکاري.
یقینا زه په دې باور یم چې دا ډلې خو بیا تر اخره پورې په یو تعهد باندې نه دي. تاسو که دا خپل افغانستان کې وګورئ، دا دوستم څوک و؟ دوستم چا جوړ کړ؟ او بیا همدغه دوستم ډاکټر نجیب سقوط نه کړ؟ همداسې که دا نور ډلې تاسې وګورئ په سیمه کې، په پاکستان کې، په ایران کې، دغه د ایران انقلاب تاسې وګورئ، د ایران انقلاب د روشنفکرانو په واسطه راغلی، د ایران اسلامي انقلاب هغه روشنفکر ډلې وې د دغه خمینی سره، او هغوی سره توافق کړی و. دوی ورو ورو هغه ډلې له منځه لاړې، اعدام شول، ووژل شول، او قدرت ټول خمینی ته او د اخوندانو ته پاتې شو. دا هم ډلې داسې نه دي چې دوی به تر اخره پورې خپل هغه تعهد نه ماتوي. نه، هغه یاغي شي هغه چې د مسیر نه ووزي هغه بیا کېدای شي یو تهدید وي هم د پاکستان دپاره هم د سیمې دپاره.
پاکستان څو څو ځلې تور لګولی چې ټي ټي پی سره هند مرسته کوي او پاکستان دا هم وایي چې نه یوازې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو سره بلکې هغه بلوڅ بلتون پال چې دی لغو سره هم د هند استخبارات مرسته کوي. د بلوڅ د استخبارات او بخې د بلوڅ بلتون پالو مسله کجلا پرېږدو او اوس راسو همدغه اسلام پالو پاکستانی طالبانو ته دا احتمال څومره شته چې هند له پاکستانی طالبانو سره مرسته وکړي؟
کورې استخباراتي مرستې دا په مطبوعاتو کې نشي راتلی، یعنی هغه شواهد او اسناد تاسو په لاس نه لرئ چې دا شواهد تاسې وښیي، ځکه ټول استخبارات دي او استخبارات په دې باندې پوهېږي چې څه رقم د دوی اسناد لیک نشي، څه رقم دغه اسرار د دوی خپل دوی سره پاتې شي. نو زه دا هم ردولی نشم، هم تاییدولی نشم، ځکه چې دغه ټول رقابتونه دي. دغه ټول مثلا د هند و پاکستان که هند هر هغه کار چې د پاکستان په زیانی هغه یې کوي او پاکستان هر هغه کار چې د هند په زیانی هغه کوي. تاسو دا ولیدل مثلا پاکستان چې دغه ترهګر روزي دا جیش محمد دی، نه پوهېږم چې دا لشکر طیبه دی، دا ټول د همدې خاطر روزي دوی چې دا کشمیر کې لاړ شي انفجار وکړي، بمبئی ته لاړ شي هلته انفجار وکړي، ډیلی کې یو کار وکړي، د هند طیاره وتښتوي. دا ټول داسې یو برنامې لري چې یو بل دوی د خپل درد فشار لاندې راوستلو په خاطر دوی دا کار کوي او دغه دلی دي. په مجموع کې بیا دغه ټول د لویو قدرتونو په مشوره کېږي. دا داسې نه دی نه خپله هند دا کار پخپله کولی شي، نه پاکستان دا کار پخپله کولی شي. زه په دې مطمئن یم چې هند سره هم د لویو قدرتونو مشوره شته دی. همدغه کله چې دغه تېره شپه په پاکستان باندې دوی برید وکړ، دا څو ځلې دوی تقریبا 15 هیوادونو د مشرانو سره مودي خبرې کړې په دې برخه کې. او همدغسې کله چې پاکستان اوس نن دا خبره وکړه چې موږ خپل بدل اخیستی، موږ ضرورت نه لرو چې بل اقدام وکړو. یعنی د پاکستان ادا دا ده چې موږ 15 تیارې د هند غورځولي دي، دا موږ دپاره کافي دی، موږ نه غواړو نور، تر څو چې بیا هند موږ باندې برید وکړي نو تر هغه پورې موږ بل انتقامي عمل نه کوو.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب، بیا هم تاسو راسره یاست. د خبرونې په دوام کې به بیا هم نور مطالب هم مطرح کړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. بله مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
بله، دا پاکستان او هندستان جنگ چې دی دا اسې دوی دغه سره کوي، نه خو پاکستان جنگ کول غواړي نه دغه داخل غوته یو تشویر کوي چې والا مردا کو آکو پاکستان چې جنگ کوله افغانان ته لښت تکلیف سره جوړ کړي چې دوی ودرېږي افغانان پر موږ خوشاله کیږي خپکیږي پاکستان سره دریږي هندستان سره دریږي. نو دا خو غواړي کوم کده چې پاکستان خپل دا کومه اته ویش نه پاره چې په وسلوال جګړه کې مرسیوي دي شپږ ویش کسان دام کې داسې دوی خپل یو کم گیم سره جوړ کړی. هندستان پاکستان چې جنگ کوي یو 1400 میلیونه د پوج دی، نو د پاکستان 1.5 میلیونه پوج دی. که جنگ کولای چې هغه دغه باندې راوز غلین کې دای سلا پاکستان لاندې کړی وای، خدا دنیا ته یو غولول پیچولا مژا کو دا کو الته افغانان راړی دا یو اس یو دغه سره جوړ کړی دی.
تاسو او بخې یو خپل ځان معرفي کوي چې وای چې کوم ځای خبرې کوي؟
احمد الله د افغانستان څخه تاخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ.
حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کوي. د دې لپاره چې د خپل خبره ثابته کړي چې یعنی تفکر کوي چې دا یو لوبه ده پاکستان او هند په ګډه د افغانستان لپاره جوړه کړې ده، په څه اساس یو اساس یو بنسټم لري چې همداسې فقط فکر کوي؟
ما اساس ده چې ماجر دی دا وسومره په ماجر دوی زوري اخوا پښتون هم زوري ماجر افغانان دي دا وس جایدادونه پات پیسې جنې ګرځي ماشينري ګرځي دا وس موږ ډېر کومان راغلي دي د پاکستان دا وس را روان دي یعنی خالص سر راستلای سي دغه ځا چې کدای سي د سر خطرای هم د بیزتی خطرای هم نو وزالت دغه ګډولي سره جوړي چې ودرې طالبان نو حکومت چې د امارات حکومت چې د یا افغانان چې دي موږ دریږي نه دریږي خوشاله کیږي.
او حمید الله خان، حمید الله خان فکر کوي چې هند هم له پاکستان سره په دې پلان کې شریک دی؟
نه، هند به شریک نه وي، خو هند خامخا لږ دا دغه به کوي چې ودرې افغانان پر موږ سره دریږي نه دریږي. کنه هند خو افغانستان ته ضرورت نه لري، نه د افغانانو ته ضرورت لري، ولی چې 14 میلیونه پوچ او ملک ولري او اردو ولري 14 میلیونه نو دا ډیر غټ دغه دی. اما دا کوي چې ودرې د مسلمانان خو پر بدی نه پر بدی پاکستان څخه خلکو وس لږ کرکه کیږي چاره خو کې ګوره د لاسي.
مننه، سلامت وسی. حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کولې. اتم صاحب، تاسو ته څومره زړه ته مولویږي چې دا به یو سختګي جګړه وي، یا به د دوړو هدف یا د یو هیواد مثلا د پاکستان هدف دا وي چې د افغانانو نیت معلوم کی یا په دې پلمه افغانان خپل خوري وباسي؟ البته شک نشته چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پروسه په ډیر شدت سره روانه ده او پاکستان دا بهیر ډیر زیات چټک کړی دی. خدا چې دا به یو عمدي عمل وي، د څومره ستاسو زړه تلويږي اتمر صاحب؟
ګوره، دا خو دې اوس مسله نه ده، کله چې هندو پاکستان خپل ازادي واخیسته او دوی بیل شول د یو د بل نه په 1940 کال کې دوی پاسل څو میاشتې دوی جګړه پیل کړه. یو جګړه بیا وروسته په 1950 کال کې دویمه جګړه چې دوی شوه په کشمیر باندې. په 1951 کال کې د بنګلادیش په سر دریمه جګړه وشوه. په 1999 کال کې د کارګیل په سر بله جګړه وشوه. هلته خو د افغانستان مسله نه وه. دا چې اوس پاکستان افغانان مجبور کړي دي په داسې شرایطو کې چې دوی د پاکستان ځینې وزي او مخالف د ټولو قراردادونو ورورولي او همسایتوب او د نړیوال قراردادونو مخالف په زوره د افغانانو ویستل، دا نو یو ظلم دی، یو جفا دی چې د افغانانو په مورد کې پاکستان داسې یو موقف نیولی. دا بېله خبره ده او دا راګرځي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، د دوی ترمنځ دغه روابطو ته چې مخکې هغه ورونه تاسو ګورئ هغوی ویلی چې تجارت کې مونږ داسې زمونږ په تجارت کې پاکستانیان دغسې خنډ اچوي چې زمونږ مالونه بندي. یعنی دا ګرځي دې ته چې پاکستان هر کله د افغانستان نه دوی خپل ګټې ترلاسه کول غواړي. اول دا چې فشار راولي په دوی باندې. همدا اوس تاسو ګورئ په دغه کچه چې مهاجرین بیرته افغانستان ته لاړ شي، دا اوس د افغانستان د حکومت دپاره یو لوی مشکل پیدا کوي. د دوی ځای په ځای کول، د دوی کار پیدا کول، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان حکومت دغه سره مواجه. خو پاکستان دا کار ځکه کوي چې دغه فشار د حکومت باندې راولي. او بل دا چې نړیوال ته وایي چې ګوره مونږ دغه څلوېښت کاله دغه بار پولې باندې وړی، نو دوی داسې هدف لري، لیکن دین د پاکستان جګړه دوی رقیبان دي. دوی اوس وخت کې دغه جګړه نه دی پیل کړی، دا تقریبا پنځم جګړه ده چې دوی جګړې ته ورغلي دي.
اتمر صاحب، ستاسو په نظر د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس د سولې امکان شته؟ یعنی فکر کوي چې ملګری ملتونه یا لویدیځ قدرتونه یا د سیمې داسې قدرتونه به وي چې وغواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راولي؟ که څه هم جګړه تر اوسه پورې نه ده پیښه شوې، یوازې هند حمله کړې ده، مګر داسې احتمال شته چې دا جګړه پراخه شي، لویه شي، او بیا لویدیځ هیوادونه یا نړیوال په دې کې منځګړتوب وکړي؟
فکر نه کوم، ځکه نړۍ دې ته چمتو نه دی چې دغه جګړه دې پراخه شي. اول خو خپله د پاکستان مطبوعات او رسنۍ چې ما نن تعقیب کړو، پاکستانیان اوس نن نواز شریف شهباز شریف هم د امنیت شورا ته د پاکستان خبرې کولې، هم د پاکستان پارلمان ته، او نواز شریف دا خبره وکړه چې
بیا هم شهباز شریف
وبخې شهباز شریف مننه، نو شهباز شریف دا خبره وکړه چې موږ خپل غچ اخیستی، په دې معنی چې موږ پنځه الوتکې د هندوستان راغورځولي دي او دا کافی دی. همدغسې رانا ثناءالله هم دا خبره وکړه چې موږ نور غچ نه غواړو، موږ غچ خپل اخیستی. داسې ښکاري چې دوی نور کوم اقدام ته چمتو نه دي، او دوی دا خبره مشروط ګرځولی که کله هند بیا حمله وکړي بیا به موږ ځواب ورکړو. نو داسې ښکاري چې پاکستان به اوس دا کارونه کوي، او هند هم د هغوی هدف هم دغه محدود عملیات، هغوی نه په نظامي مراکزو باندې حملې وکړ نه په اقتصادي مراکزو باندې، د هغوی هدف یوازې د دغه ترهګرو ډلو مرکزونه او هغه یې وویشتل. نو هغوی هم خپل ولس ته دا معلومات ورکوي چې موږ پاکستان نظامیان نه دي ویشتي، موږ پاکستان هغه اقتصادي مراکز نه دي ویشتي، موږ فقط هغه ترهګرې ډلې په نښه کړي دي، چې دا تقریبا یو معقول ځواب کیدای شي نړیوالو دپاره. او پاکستانیان هم دا خبره وکړه چې موږ نور غچ نه غواړو، موږ پنځه الوتکې راغورځولي دي. داسې معلومیږي چې دغه دواړه هیوادونه یو هم د جګړې ادامه نه غواړي، او دې سره بیا مثلا د چین جمهور رئیس دا خبره کړې چې دا بد خبر دی چې دغه جګړه پیل شوی، یا مثلا امریکا دواړو ته ویلي دي چې دوی خپل منځ کې دغه مشکل حل کړي. انګلیس هم پاکستان ته دا ویلي دي چې کوشش دی وکړي چې دغه جګړه پراخه نه شي. نو داسې ښکاري چې هغه لکه د ایران او د اسرائیل جګړه غوندې چې څه هغوی ویشته څه دوی ویشته زیاتې همداسې پاتې شو. زه ډېر همداسې فکر کوم چې دغه حالت به همداسې ختم شي.
یو بل خبرم چې دا تاسو یادونه کوي، پاکستان وای چې مونږ خپل غچ اخیستای دی، په داسې حال کې چې تر اوسه پورې دا هم ډیره واضحه معلومه نه ده چې د پاکستان پاوڅ په کومه طریقه خپل غچ اخیستای دی.
دوی دا وایي چې مونږ پنځه تیارې چې درې رافایل یعنی فرانسوي تیارې وي، یو سوخو او بلم فکر کوم چې سو تیاره او چې دا روسي تیارې دي، دا یې راویشتي دي. نو دوی دا خبره کوي چې د دوی تجاوز ته موږ هم ځواب ورکړی، او نور ډرونونه هم دوی وایي چې موږ ویشتي دي. نور خو میزایلونه او چې هغه داسې سیستم په پاکستان کې فکر کوم چې نشته چې هغوی د میزایلو مخه ونیسي، لکه چې په اسرائیل کې دی یا په ایران کې دی. نو په هر صورت بل خبره همدا دی چې د ایران د خارجه چارو وزیر پاکستان ته سفر درلوده، او نن احتمالا گرچه هغسې وخت چې دی به هند ته رسېدلی وای تر اوسه نه دی رسېدلی، خو داسې ویل کېږي چې نن به کوم وخت کې د هند ته هم ورشي. نو دا هم کېدای شي د سیمې د هېوادونو د خوانې او هڅه وي چې د دغه دواړو هېوادونو تر منځ دغه جګړه پراخه نه شي.
اکمر صاحب، تاسو دا یادونه وکړه چې پاکستان ویلي دي چې مونږ یې الوتکې ویشتلې دي، هغه هم معلومه نه ده، او زنن دا هم وایي چې هغه توغندي چې هند د پاکستان پر لور ویشتلې وو د پاکستان پاوځ، تاسو وایي چې د هغه لپاره دفاع هوا سیستم نه لري یا د هغه د شنډولو سیستمونه نه لري، تاسو څنګه مقایسه کوئ د هند او د پاکستان پوځي ځواک؟ په دې خاطر چې دواړه ظاهران په عناوینو په القابو کې کله چې تاسو نړیوالې رسنۍ ګورئ یا نور هیوادونه په دې باب خبرې کوي، دواړو ته دوه اټومي سیالان وایي، مګر عملا د دواړو هیوادونو پوځي ځواک د مقایسې وړ دی؟ کله څومره توپیر شته د دواړو ترمنځ؟
نه، د هند پوځي ځواک ډیر پیاوړی دی، ګرچې د پاکستان هم پیاوړی دی، زه داسې نه وایم، خو لیکن د پاکستان په پرتله د هند پوځي ځواک ډیر دی، تجهیزات یې ډیر دي، الوتکې ډیر دي، ټانکونه یې ډیر دي، لیکن دواړه اټومي هیوادونه دي. بیا هند په دې کې مثلا ډېرې سرګرمۍ لري په اټومي برخه کې نسبت پاکستان ته، خو پاکستان هم نظامی برخه کې پیاوړی یو هیواد دی. یعنی داسې د اوږدمهال جنګ قوت پاکستان سره نشته، زه هم داسې فکر کوم د نظامی اړخه تسته وایم، لیکن هند بیا دغه توانمندي لري چې ښه تجهیزات لري، ښه اردو لري، ښه امکانات لري، الوتکې او ټانکونه ډېر لري او تجربه هم ډېر لري.
که داسې مقایسه کو چې مثلا اسرائیل دا تقریبا له یو کال نه ډیر وخت شو، یو نیم کال شو لا زیات، له 8 د اکتوبر د 2023 کال نه چې په غزه کې پوځي عملیات کوي، په لبنان کې وکړل، په مختلفو سیمو کې په لویدیځ غاړه کې وکړل، په یمن کې اوس ګواښ کړی چې حوثی یاغیان به ولو د سوریه په خاوره کې عملیات کوي، بے وقفه عملیات کوي. که مثلا د دوړو ترمنز کڑکیچ حل نشي او دا جګړه مثلا پراخه شي، لوی شي، مثلا هند د اسرایلو په اندازه د دومره جګړې د اوګدولو توان لري، له نظامی پړاو دومره له نظامی پړاو دومره پیاوړتیا لري؟
هند قوي هیواد دی، لیکن د جګړې توان هیڅ یو هیواد د اوږدمهاله دپاره نه لري. اسرائیل ډیر قوي هیواد دی، یعنی اسرائیل تاسو داسې فکر مه کوئ چې نفوس یې 8 میلیونه دی یا 10 میلیونه دی او مساحت یې څنګه. اسرائیل د نظامی اړخه ډیر قوي او هیواد دی. زما خپل یادیږي کله چې په 1950 کال کې دوی د عربانو سره جګړه وکړه، مصر، سوریه، عراق او نور کوم هیوادونه، دوی په مجموعي توګه د اسرائیل باندې حمله وکړه اردن، لیکن هماغه وخت کې اسرائیل دغه ټول عربي هیوادونو ته شکست ورکړ. د جولان لوړې څوکې په هماغه وخت کې اسرائیل ونیولې، د یروشلم بیت المقدس په هماغه وخت کې اسرائیل د هغه نه ونیول، د اردن نه ونیول، او په هماغه وخت کې سهرای سینای د مصر نه ونیول. بیا مصر او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب یو توافق ته سره ورسېدل. بیا اسرائیل حاضر شو چې که مصر اسرائیل په رسمیت پېژني، نو بیا موږ دغه سهرای سینا بیرته مصر ته ورکو. مصر حاضر شو چې همدا کار وکړي په همغه وخت کې، پس له جمال ناصره چې هغه رئیس جمهور وو هغه بیا دا کار وکړو. نو بیا اسرائیل هغه سهرای سینا ورته خوشې کړ، لیکن اردن تر اوسه پورې هغه سیمه د لاسه ورکړه. او همدغه سي د جولان لوړ چکی چې همدا اوس هم د اسرائیل په لاس کې دیوال ته تجهیزات جنگي نظامی لري، پایګای لري او ټول سیمه د خدمت
ډیره مننه. ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر و او له هغه مخکې د سیاسي او اقتصادي چارو یو بل کارپو ازرخش حافظي په استاسو مایکروفون استاسو خبرونه کې چې د خبرونه همداشه به پایته ورسیده. د بحث موضوع د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ تر بلې خبرونه مو په خدای سپارو. الله مو ملشه.